د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د پاکستان په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر کې د وسلوالو په ضد د هیواد د پوز د عملیاتو، د ډیر اسماعیل خان په کولاچی تحصیل کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو او هم یې د نیول کېدو، د افغان او پاکستاني امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ او د څرنګوالي، د پاکستاني پوز د مشر د بهرنیو هیوادونو د سفرونو د مخو، او په پېښور کې د پولیسو لخوا د دې ښار د کالجونو خزینه او ساتنه لپاره د وسلو کارولو د یو تربیتي پروګرام پاړه رپورټونه درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې تاندې هیلې ونیس پروګرام هم درورو، خو پیل خبرونو کوو چې نجیب عامر به وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې بمباری کې له 500 زیات وسلوال وژل شوی. افغانستان وایي له پاکستان سره د کډوالو په موضوع خبرې کوي. په کوسوو کې د مظاهرو پر مهال 30 کسان ژوبل شوي دي. پوره خبرونه په پاکستان کې چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په نارامه قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په هوایي بمباری کې له 500 زیات کسان وژل شوي دي. په وزوای پرون د شمالي وزیرستان په د داخل سیمه کې د هوایي ځواک په دوه وارې بریدونو کې د وسلوالو شپک پټنځایونه په نښه کړل شول. چارواکي وایي په وژلو شو کې بهرانیان هم شامل دي. همدارنګه د دغې بمباری په ترڅ کې د وسلو او مرمیو زیرمې او په وسلو بار ګاډي هم له منځه وړل شوي دي. پاکستان د تیر کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي وو. په دغو عملیاتو کې د 1300 نږدې د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو راپورونه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړل شوي، خو د دغو راپورونو په خپلواکه توګه پخلی نشونه دی. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان پولیسو چارواکو نن مشال اړیو ته ویل چې پرون په سلطان کوټ سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 15 طالبان وژل شوي، دوه نورو ځانونه خپل الوزولي او 10 طالبان ژوندي د دوی لاسو ته ورغلي دي. په سیمه کې د مشال اړیو خبریال خبر راکوي چې د عملیات د پولیسو پوز او د اف سي ملیشو لخوا په شریکه ترسره شوي او د عملیاتو نه وړاندې په یاد سیمه کې ګرزبندیز هم اعلان شو. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د دې خپړه مشال لډیو تسنه دی ویلی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای پاکستان د امریکای سره خپل اړیکو ته اهمیت ورکوي او دا تمه لري چې امریکا به په جنوبی ایشیا کې د ستراتیژیک توازن او استحکام د ساتلو لپاره یو رغند رول ولوبوي. د نوموړي له دفتر نن مشال اړیو ته یو اعلامیه استول شوی چې ورکی راغلی هندوستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستي سفر او د دې سفر په نتیجه کې د نیو ډیلی او واشنگټن ترمنځ د تړونونو او همدارنګه د وزیر اعظم نریندر مودي او ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو دوی کتنه کوي، ځکه چې دا موضوعات د دوی په وینا سیمه ایز او نړیوالې اغیزې لري. نن په بلوچستان ایالت کې د بلدیاتي انتخاباتو دریم او وروستی پړاو ترسره کیږي چې په ترس کې به د کوټې ضلع لپاره خاروال او د هغه مرستیال او په 230 نورو ضلعو کې چیرمین او مرستیال چیرمین ټاکل کیږي. د دغو چوکیو د عہدیدارانو د ټاکلو لپاره په ټول بلوچستان کې 1600 کونسلران لمخ کې ټاکل شوی رای ورکوي. د کوټې د خروالۍ د چوکۍ لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر ډاکټر کریم الله مهم کاندید ګڼل کیږي. د افغانستان د کډوالو د چارو سرپرست وزیر فضل احمد عظیمی وایي په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو او په زور بیرته افغانستان ته د شړلو په اړه دوی د پاکستاني چارواکو سره تماس نیولې دي. نوموړي د مشال لډیو افغان څنګه ته په مرکه کې ویل
په دې برخه کې هم د موسسو هم د دولت او هم ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. افغان کابینه چې جوړه شي په لومړي ګام کې به د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو سازمان درې اړخیزه ناسته جوړه کړو، ځکه چې په دې برخه کې افغانستان، پاکستان او ملګري ملتونه ژمن دي.
افغان چارواکي وایي په پېښور کې د تیر دسمبر په 14 پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید نه پس د افغان کډوالو زورول زیات شوی دی، خو په کابل کې د پاکستان د سفارت ویان اختر منیر بیا وایي یوازې هغه افغان کډوال پوښتل کیږي چې قانوني اسناد ورسره نه وي. په پاکستان کې دا مهال د 1.5 میلیون نه زیات افغان کډوال ژوند کوي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. پرون په کوسوو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د خډب لامل لزګونه کسان شوبل شول. مظاهره کوونکو د یو سربیایي وزیر د لری کولو غوښتنه کوله، پر چا چې البانی نژاد اکثریت ته د سپکاوي کولو تور پورې شوې. پولیسو په سرخار پرتسنا کې د یوې حکومتي ودانۍ په وړاندې د ډبرو ویشتونکو مظاهره کوونکو د لری کولو لپاره اوښکې بهونکي غاز استعمال کړ. چارواکي وایي په دغه ناندرۍ کې د 500 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 80 کسان ژوبل شوي او 150 نور ژوندي نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په ختیځ یوکران کې د تشدد د پیښو د زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما د هند او سعودي عربستان له سفرونو پر راستنېدو له میرمن مرکل سره د ټلیفون په لیکه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ دا هم وایي چې دواړو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړ چې روسیا په ختیځ یوکران کې د بیلتون پالو په ملاتړ او د سولې د تړون لپاره په خپلو ژمنو د نه ودرېدو لپاره ګرامه ده. دوی همدارنګه د یوکران سره د مالي ملاتړ لپاره د زیات اندازه مرستو د برولو په اهمیت هم خبرې وکړې. ایران وایي په شام کې د اسرایلي ځواکونو په یو مبینه هوایي بمباری کې د یو لوړ رتبه نیمه پوځي کمانډر په وژل کېدو یې د امریکایي چارواکو په واسطه اسرایلو ته اخطار ورستولی دی. اسرایلو د جنوري په 13 نیټه د ترسره شوي هوایي بمباری په اړه سند ویلي چې ورکی د اسلامي انقلابي ګارد جنرال محمد اللهدادي او د حزب الله په نوم د لبناني اسلامي ډلې ډېری غړي وژل شوي، خو ایران او حزب الله دواړو د دې هوایي برید تور پر اسرایلو پورې کړی. د پولینډ په اشویتس ښار کې د نازیانو په یو پخواني مرګونی کیمپ کې د یوې غونډې په ترسره کېدو د ازادۍ او یمه کلیزه مانځل کیږي. په دې غونډه کې د اشویتس د مرګونی کیمپ سلګونه ژوندي پاتې کسان او یو شمېر نړیوال مشران برخه اخلي. هر کال د جنوري 18 نیټه د عامه وژنې د نړیوالې ورځې د یاد په توګه مانځل کیږي او اشویتس د جرمني نازیانو لخوا د نږدې 6 میلیونو یهودانو د وژلو یوه نه هېرېدونکې نښه ګڼل کیږي. د نورو لږکیو ډلو غړي هم هغه مهال وژل شوي چې ورکې هم جنس پرسته او ذهني معذوران هم شامل وو. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او خیبر جنسای کې د وسلوالو پر ضد کړو پرونی عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. بلخا د ډیر اسماعیل خان په کولاچی تحصیل کې د پاکستاني امنیتي ادارو د لټون عملیاتو پر مهال یو شمېر طالب وسلوال وژل شوي او نیول شوي دي. په دې وسلو کې د افغان او پاکستاني امنیتي ادارو د چارواکو ترمنځ لیدنې هم زیاتې شوې دي. له دغو لیدنو څخه د دوی هدف څه دی؟
د پولي اغاړه او دغه غاړه تروريستان وځپل شي.
د پېښور پولیسو دغه ښار د کالجونو د ښځینه استادانو لپاره یو تربیتي پروګرام پیل کړی تر څو د وسلو کارول ور زده کړي. یو استاد چې دغه ټریننګ یې اخیسته وایي
وقتی طور باندې که حالات سنگین شي چې موږ د خپل حفاظت لپاره څه اقدامات کولای شو نو دا ډېر فروټفل ټریننګ.
او د شمالي وزیرستان د شوال سیمې د کمیونټي سکولونو استادان بیا له حکومت غواړي چې نوکرۍ ورته پخی. مشال رادیو سروس. دا هم اولنی رپورٹ. د پاکستان امنیتی چارواکی وایي د دې هیواد پوځ پرون ماښام د شمالي وزیرستان په دداخلو کې د وسلوالو پر پټنځایونو بمبار کړی او لږ تر لږه 350 وسلوالي وژلي او د دوی مرکزونه تباه کړي دي. د پاکستانی پوځ د اماړي کوڅانګې یا آی ایس پی آر بیا هم 13 ورځ د خیبر اجنسۍ په تیرا کې هم په عملیاتو کې د لسو نورو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. لسیمې پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورٹ راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې جنگي الوتکو په بریدونو کې 350 وسلوال وژلي شوي او د دوی شپک پټنځایونه او بارودی موادونه ډګ او وګاړي هم تباه کړي دي. د فوز مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر هم د 350 وسلوالو د وژنې تصدیق کوي. شمالي وزیرستان د تاخیلو ځایي اوسیدونکو بیګاش په مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې جنگي الوتکو د تاخیل خړتنګي تورتنګي لوړلګاډه او شوال کې بریدونه وکړل. خو دوی د وژل شو وسلوالو ټیک شمیره دوی ته معلومه نه ده. ځای خلک وایي تیره ورځ ماسپیخین او ماشام د تاخیل او شاوال غرونو کې د وسلوالو په مورچو او پټن ځایونو باندې هوایی بمبار وشو. آی ایس پی آر لخوا خپور شوی بیان تر مخه تیره ورځ تیرا ویلي خیبر ایجنسی کې هم په هوایی بریدونو کې لس وسلوال وژلي شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. دوه ورځې وړاندې هم د فوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په وینا شمالي وزیرستان د تاخیلو کې په هوایی بریدونو کې درویش وسلوال وژلي شوي ول. وسلوالو طالبانو د فوز د غایداو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان اپریشن ضربیاضب کې تر دې دمه د آی ایس پی آر تر مخه 2000 پورې وسلوال وژلي شوي او خواوشا 200 پورې امنیتي سرتیري هم په دغه عملیاتو کې وژل شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون په سلطان کوټ سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 15 طالبان وژل شوي، دوه نورو ځانونه الوزولي او 10 طالبان ژوندي د دوی لاسو ته ورغلي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې د عملیات د پولیسو، پوځ او اف سي ځواکونو لخوا په شریکه ترسره شوي او د عملیاتو نه وړاندې په یاده سیمه کې ګرځبندیز هم اعلان شوی و. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته څه نه دی ویلي. لسیمې پرې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
پر در اسمیل خان شد پولیس فورس و خفشه ادارو ده چرواکو ده پخلی پا مطابق در اسمیل خان تحصیل کلاچی و درابن پا مختلف و سیمو کشه ده امنیتی فورس سرتریو ده طالبانو پا خلاف ده لبطون پا دوا ورزنی عملیاتو کشه و وط طالبون و جلی و لس نوری جواندی نیولی بندیون کری دی. نیولی بندیونی ده پشتنه گوجنه ده پارانه سرگنده زایتا بیولی رسولی دی. دا زرایو یایی چه ده ټون دا عملیات د دریم او سلورم په ورځ لګیا کړای شول چې د کومو په دوران شه د فورس سرتیریو 13 ورځ د سلطان کوټ سیمې په یو کورش موجود طالبان را ایسار کړل او بیا د دواړه لوریانه د غنو ډزونو بدلون وشام چې په نتیجه کې د فورس سرتیریو 15 طالبان ووژل، لاسي بندیون او دوه نورو طالبانو خپل ځانونه په بارودی موادو و الوازول. د غزرایې د فورس د ځانی توان په باریک شه سوا نشول او نه د طالبانو د لوري نه د پیشه او د دوی د ملګریو د مرګ او بندیون کې دلو په باریک شه سویلی شوی دی. دا د یادوي چې د فورس سرتیری لا نن ها په سیمه کې موجود د ټولو لارو مهم ځایونه یې نیولي او په سیمه کې د دوه ورځو لګولي ګرځبندیز ته یې دوام ورکړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو او د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پر یو ښوونځي د تر برید کېدلو وروسته د پاکستان او افغانستان د ولسي او همداراز امنیتي چارواکو ترمنځ رابطې زیاتې شوې دي. دواړه لوري وایي د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره به پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیسي او د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به یو له بل سره همکاري کوي، خو د چارو ځینې پوهان بیا وایي دغو خبرو ته عملي بڼه ورکول ښایي اسانه نه وي. تفصیل د اسرار عالم مومند پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سرحدي پولیسو لس کسیز پلاوی دا مهال د پاکستان په 15 ورځني سفر دی. د افغانستان د ختی زون د سرحدي پولیسو د عامه اړیکو د دفتر یو چارواکي ادریس مومن وایي که څه هم د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو د چارواکو ترمنځ رابطو ځینې مثبتې نتیجې ورکړې دي، خو رده په خبره په تورخم کې د خیبر د هم اهنګۍ په نامه د دفتر جوړولو پرته لا هم کوم عملی ګام مخې ته نه دی راغلی. دغه په خبره یا دفتر د پاکستان او افغانستان د سرحدي پولیسو یو غړی قرارګاه ده چیرته چې به د پولو دواړو خواو څخه راټولیدونکي معلومات پر یو وخت د دواړو هیوادونو حکومتونو ته رسیږي.
دا ټول د نوي حکومت هغه برخه ده چې غواړي د دواړو هیوادونو د خور او اړیکو او په نتیجه کې چې هغه کسان چې افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو ته غواړي د دوی هغه پټنځایونه په نښه شي. عملي تر اوسه خو لا اقدام نه دی شوی، فقط زمنګ او د پاکستانیانو ترمنځ د خیبر هماهنګي ایجاد شو چې په تورخان کې به د دواړو جانبو هغه استازي موجود وي.
که څه هم د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي چې هغه لا هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د امنیت په اړه د شو پرمختګونو په حواله څه نشي ویلي، خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په خپله خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان د سرحدي پولیسو پلاوی چې دا مهال د پاکستان په سفر دی، د پاکستان له پوځي چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په امنیتي مسلو او په دې کې د موجودې همکارۍ د میکانیزم په زیاتولو خبرې کړي دي. همدارز د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه هم په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو د چارواکو ترمنځ رابطې ګټورې بولي وایي.
هغوی نیک نیت د پاکستان طرفه او پاکستان هم چې کوم شمالي وزیرستان کې اپریشن کړی دی، هغوی چې کتلي دي چې پاکستان د ټولو ترهګرو خلاف اروایي کوي، اوس په یو فرق نه لري. نو بیا د دواړو فوجونو ترمنځ خبرې ترېم شوي دي. پاکستان فوج خو کافي تجربه ده، بارډر مینجمنټ چې ورته وایي
خود پاکستان د پوځ یو بل پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د امنیت ټینګ ساتلو او د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیولو لړکې یو شمېر خنډونه دي. د ده په خبره په پاکستان او افغانستان کې داسې ډلې امنیتي چارواکي شته چې نه غواړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خي شي.
دا خو ډېر مشکل ده داسې بارډر قابو کول. نه پاکستان سره وسایل شته، نه زموږ خلک افغانستان سره دغه وسایل شته. خو کوردي کوشش وکړ نو د وسلوالو چې کوم یو خبر خوځي راځي، د هغې په قابلیت کې یو فرق راپیشي کمی راپیشي. بارډر باندې پېښې کېږي بعضې وخت، بېګ رخنه دغه وشي، بولې وچلېږي، دغه لخه وچلېږي، هغې سره چې کوم دی نو مشکلات پیدا کېدېږي.
په افغانستان کې د نوي ملي حکومت تر راتلل او په پېښور ارمي پبلک سکول د برید وروستو د اسلام آباد او کابل ترمنځ د امنیتي او ولسي چارواکو رابطې زیاتې شوې دي. او دا رنگ د یادې پیښې وروستو د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهیل شریف یو ځل او د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر دوه وارې د افغانستان سفر کړی، او همدارنګه د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمی او په افغانستان کې د حساب قومندان هم د پاکستان دوره کړی، او دواړه لورو ویلي چې د ترګرې د لمنځه وړلو لړکې به له یو بل سره همکاري کوي.
د اسرار العالم مومند رپورټ موریدو. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چین له دورځني سفر وروسته بیرته اسلام آباد ته رسیدل دي. نوموړي د چین له لوړپوړو چارواکو مشرانو سره ولیدل او د دواړو ملکونو د اړیکو پر بیلابیل اړخونو یې له هغوی سره خبرې وکړې. دا په تیرو څه د پاسه دوه میاشتو کې څلورم ځل و چې د پاکستاني پوځ مشر یو بهرني هیواد ته سفر وکړ. پوښتنه دا ده چې د جنرال راحیل نورو هیوادونو ته د زیاتېدونکو سفرونو مقصد څه کېدلی شي، او دغه کار ته بیا په پاکستان کې د چارو پوهان څنګه ګوري. د دې پوښتنو ځواب به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د پاکستان د فوج مشر راحیل شریف د شنبې په ورځ په داسې حال کې چین ته تللی و چې د یک شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر نوې ډیلی ته تلونکی و. د پاکستان د فوج مطبوعاتي ادارې ISPR په وینا د سفر پر مهال جنرال راحیل شریف د چین له مشرتابه سره د دواړو ملکونو پر اړیکو او سیمه ییزو چارو باندې خبرې اترې وکړې. د نومبر له میاشتې راهیسې دا د جنرال راحیل شریف څلورم بهرنی سفر و. په تیرو څه د پاسه دوه میاشتو کې نوموړی د واشنگتن، کابل، لندن او چین سفرونه ترسره کړي دي. دا چې د دې سفرونو ممکنه هدف څه کېدلای شي په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وایي د پاکستان فوج هڅه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د اخیستو ګامونو او پرمختګونو په اړه دغه څلور مهم هیوادونه په اعتماد کې واخلي.
دغه هیوادونو ته وویل شي چې دا وخت پاکستان په کوم ډول دغه جنگ کوي او زموږ د دوی څرنګه مرسته پکار ده. زما په خیال دا هم ورته وایي چې دا وخت پاکستان څه شان قربانیان ورکوي او په نړیواله کچه د پاکستان ملاتړ ډیر زیات ضروری دی. کوم هیوادونو ته چې دی ځي دا ډیر مهم ملکونه دي.
خو د جنرال راحیل شریف د غو زیاتېدونکو سفرونو د پاکستان په ځینو کړیو کې بحث هم راپورته کړی دی چې وایي د جمهوري حکومت په شتون کې د فوج د مشر بهرنیو سفرونو د ولسی حکومت کمزورتیا په ډاګه کړې ده. په اسلام آباد کې میش سیاسي چارو کارپوه فصیح زکا وایي چې جمهوري حکومت د درنو للارې کمزوري کړل شوی دی.
کله چې په ټول ملک کې درنې شروع شوې او کوششونه وشو چې حکومت کمزورې شي، نو اوس حکومت واقعي هم کمزورې شوی دی. نو دا خبره سمه ده چې حکومت کمزورې کړل شوی دی، هغه ځکه کله چې نواز شریف په واک کې راغلو نو دی جدي و چې خپلې پالیسیانې عملي کړي. په دې کې دوه درې خبرې داسې وې چې په اړه یې د پوز نظر بیل و، لکه له هند سره تجارت او د جنرال مشرف پر ضد مقدمه.
خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر حسن عسکری بیا د جنرال راحیل شریف بهرني سفرونه او په هغو وادونو کې د نموړي تو د هرکلای د ترکمندی لاندې د پاکستانی فوج د ترګری په ضد لا اخیستل سو ګامونو سره تړي. دی وای
دته چې کومه پذیرایي ترلاسه شوه، کوم هرکلی یې وشو، هغه موږ ته په امریکا، برتانیا او چین کې ډېره غیر معمولي ښکاره شوه. د دې بنیادی وجه موږ ته دا ښکاري چې دنیا ویني چې پاکستان د ترګرۍ د مخنیوي لپاره بشپړ عملیات شروع کړي دي. د نورو هیوادونو حکومتونو ته دا خبره واضحه شوې ده چې د پاکستان ولسی حکومت په خپله د دې چیلنج مقابله نشي کولی او یوازې پوځ یې کولی شي، ځکه دته دومره لوی پذیرایي ترلاسه شوه. که چېرته پوځ د ترګرۍ د مخنیوي لپاره کامیابه کاروایی نه وې کړې، نو بیا به په نورو ملکونو کې د پوځ د مشر لپاره دومره اهتمام به نه کېدلې.
خو ځینې کارپوهان داسې هم سته چې وایي پرته له دې چې د پوځ په هڅو د نواز شریف په مشرۍ د جمهوري حکومت د کمزوري کولو تور ولګېږي، خو په خپله ولسی حکومت هم په ډېرو مسلو کې د اړتیا وړ صلاحیتونه نه دي ښکاره کړي.
زما همکار عبدالحی کاکړ و. افغان طالبانو چین ته د خپل یو هیئت سفر په یو ډول تایید کړی، خو هلته له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو تر سره کول رد کړی دي. افغان طالبان په دې اړه وروسته له هغې دریځ څرګندوي چې په چین کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومتي استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه رپورټونه خپاره شول. په دې اړه تفصیل اورو د اجمل اند په رپورټ کې.
وسلوال طالبان وایي د چین په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو ټینګار کړی چې استازو په چین کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه دي پیل کړي. د طالبان لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي چې دوی د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه په خپل پخواني دریځ ولاړ دي او هیڅ کوم هیواد ته یې په دې هدف سفر نه دی کړی چې ګواګي د دوی او افغان حکومت ترمنځ دې منځګړیتوب وکړي. د طالبانو اعلامیه دا هم وایي چې دوی به د چین په شمول ګاونډیو او نورو هیوادونو سره د اړیکو د جوړولو او پراخولو او هغوی ته د خپل دریز د روښانه کولو په هدف دا ډول سفرونو ته دوام ورکړي. بلخوا د سولې د عالي شورا چارواکي وایي دوی د چین له هیواد سره د طالبانو د داسې راشه درشي هرکلی کوي. د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقار د ازادي راډیو سره په خبرو کې په چین کې د دوی وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې چین د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي او له دې هیواد سره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو داسې راشه درشه د سولې د خبرو اترو له پایل سره مرسته کولی شي.
چین موقعیت د لپاره مناسب دی، دغه لسیت پاغې کې شته نه چې د سولې د خبرو مهماندار شي، که طالبان ورونو په دې برخه کې کوم سفرونه کړي موږ به دې باندې خوښ یو. دغه سفرونه د افغانستان منتج شي، دې خبرې ده
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل کسام د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه بولي، خو ټینګار کوي چې د سولې خبرې اترې باید د افغانانو ترمنځ وي.
پکار ده چې د مذهبي په واسطه غیر مستقیم خبرو لپاره هم د افغاني مذهبي ګروپ او نور هیوادونه هم خپل نقش لري.
ښاغلی متوکل د خبرو اترو د پایل لپاره دواړو لورو ته د سولې په برخه کې د یوې ټینګې ارادې پر موجودیت هم ټینګار وکړ. د سولې د عالي شورا لغړي ښاغلی وقات څخه مې پوښتنه وکړه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مقایسه د اشرف غني په مشرۍ اوسنی حکومت د سولې خبرو ته څومره ژمن دی.
پاکستان په سلام هغه سره مشوره پرېښور نه کول، پرېښور ته ورکول چې موږ د سولې خبرې پیل کړو او چین ته د دوره کې موافق وو. خو دومره له دواړو چې مسلح مخالفین او طالبانو حکمتیار سره له دوه فرصت نه په استفاده سره د خپل ولس سره د خپل سره د خپل ملک سره جوړ کړو کې
بلخوا وسلوالو طالبانو په خپل اعلامیه کې یادونه کړې چې ګڼو هیوادونو ورته وخت په وخت افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د مرستو وړاندیزونه کړي. اعلامیه زیاتوي دوی په داسې حال کې چې په دې برخه کې د ټولو لورو هڅو او هلو ځلو ته په درنه سترګه ګوري، تر اوسه یې په دې برخه کې کومه نوې پرېکړه نه ده کړې او کله چې هم نوې پرېکړه وکړه هغه به افغانانو نړۍ ته په ډاګه کړي. د یادونه ورده چې تر دې مخکې هم وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له استازو سره په بیلابیلو هیوادونو کې د مخامخ خبرو او یا تماسونو په اړه رپورټونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوردونکو ته پیښور پولیسو د غخار د کالجونو د خزینه او استادانو لپاره د وسلو کارولو د زده کړو پروګرام پیل کړی. په دغه لړ کې پرون د پیښور په پولیس لاینز کې د فرنټیر کالج خزینه استادانو د تماچی او کلاشنکوف ټوپک کارولو چل زده کړ. د یاد کالج استادانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د صوبې خراب امنیتي وضعیت دوی اړ کړل چې په دغه تربیتی پروگرام کې برخه واخلي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د وسلې د کارولو د دغې روزنې پر مهال د فرنټیر کالج یوې استادې چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي ځل هغه د ټوپک او تمانچې د کارولو یو تربیتي پروګرام کې برخه اخلي.
اسسټنټ پروفیسر یم او موږ دلته راغلي یو د ټریننګ لپاره چې وقتی تور باندې که حالات سنگین شي چې موږ د خپل حفاظت لپاره څه اقدامات کولای شو. دا ډېر فروټفل ټریننګ و ځکه چې موږ د دې کې فرست ټایم رایفل او مختلف د پیسټل د دې ما یوز
د وسلې د کارولو د دې تربیتی پروګرام پر مهال پولیس ټریننګ انسپکټر لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نه وړاندې د یوې بلې تعلیمي ادارې استادانو ته هم داسې روزنه ورکړې شوې ده.
کالج او د سکول د حالاتو په وجه باندې مونږ داسې شروع کړو چې دوی ته مونږ ټریننګ ورکړو چې دوی خپل حفاظت په خپل هم کولای شي او د خپل سټوډنټ حفاظت هم کولای شي. دوی ته مونږ د سمال آرام خاص کر د پیستول په باره کې ته مونږ زیات ټریننګ ورکړو او دا غیر بعد وته بیا په سنجی باندې یعنی په کلاشن کوپ باندې وته هم ټریننګ ورکړو.
د فرنټیر کالج د سټیټیسټکس د سانګي یوې مرستیالي پروفیسورې شبنم مشال ریډیو ته وویل چې که په آرمی پبلک سکول برید نوې ترسره شوي نو دوی به چری هم تمانچه په لاس کې نوې راغستلي. که د سکول دغه پیښه نوې رامنځته شوې نو مونږ دا سوچ هم نشو کولی چې مونږ به تمانچه په لاس کې راواخلو. خدای دې نه کوي چې داسې پیښه بیا رامنځته شي. که په تخبل کې داسې سپېخه رامنځته کیږي نو مونږ سره به د خپل حفاظت لپاره په لاس کې څه شی وي. اول مونږ ته حکومت د وسلو د اجازتنامو د ترلاسه کولو ویلي وو او په دې وجه مونږ دې روزنې ته راغلي یو. د یادونې وړ ده چې په آرمی پبلک سکول د برید وروستو په پېښور کې د تعلیمي ادارو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او صوبایي حکومت استادانو ته هم د وسلو ساتلو اجازه ورکړی ده او په پولیس لاین پېښور کې د هغه تعلیمي ادارو استادانو ته د وسلې د کارولو روزنه هم ورکړی کیږي کوم چې په خپل خوخه داسې روزنه ترلاسه کول غواړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د شمالي وزیرستان د شوال سیمې د کمیونټي سکولونو استادان وایي له تیر 2002 کال راسي په دغو سکولونو کې نوکری کوي خو په خبره چې نوکری لا هم پخې کړل شوی نه دي. دغه استادان پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې د مشر په دفتر کې ټول شوي ول چې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر ورسره خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې پرې موږ ته را لېږلې ده.
شمالی وزیرستان شوال کې کمیونټي سکولونو کې برتی شوی استادان غوښتنه کوله چې باکا خیل، جانی خیل، کابل خیل او ماده خیل قبیلو لپاره 2002 کال شوال پیکیج په نوم چې دولت ورته 153 کمیونټي سکولونه ورکړي ول په هغه کې زیاتره استادان لا هم په خپلو څوکو مستقل شوي نه دي. دوی وایي 15 کاله سرویس یې کړی او اوس ورته نوې نوکری هم نه ملاویږي.
شوکت الله شکیم دغه د سیفران منیسټر و هغه چې کینه داخلي کول ور کړی دي چې کیمه کاسونه د ایفر سره تعلق وي په دغه په لوکل کاسو کې سي دغه په وجود چې میجر خورا د خپل شوله خو دې بیا چې کین خپل حق نر کوي همش پنان لوکل کې لیکلي دي. هغه په وجود نن مشتا لاند ډیو ډی ای سر څخه چې زده گورنر آرډر لمنو زده سیکریټریټ آرډر لمنو به سره سره یو اپائنټمنټ داسې پمیش کنه وکاو چې اپ حق سره تلوي میجر لاس کولای میجر وړې په
بچی دی مشتا نو پل سرویس ملاوی جی در ڈی آئی ایس نل مشتا یای چه تن نان لوکل یای
دا کمیونل استازان و یونین صدر شاکیم خان وای دا غو کبیلو استازان که دا غلطا مستقل نشی نو خپلو احتجاجونو تبا دوام مرکڑی
گورنر کے پی کے پداغا پوسٹینا بندے ویرتا سیکرٹریٹ مختا نوٹیفیکیشن روڑا اینوی چدا ٹول ٹیچرون میں پداغا دغا زینا بندے ریگولر کر اگر ٹیم رسو دے فاٹا سیکرٹریٹ مختا دے بو کرتا لی کیم در نیرا سا دا جاری وی دا دے جمعرات ور دینا انشاءاللہ میٹ دے فاٹا لیول بندے پروگرام سیٹ کڑائی دے انشاءاللہ دے فاٹا لیول بندے دے جمعرات ور دینا او دے فاٹا سیکرٹریٹ مختا می سٹارٹ نی
پدیاڑا موچ کلا شمالی وزیرستان ایجنسی ایجوکیشن افیسر گل سعید نو پختل نو دویوے پدے اڑا خپل محکمے اعلی چارواکو تا لیٹر استولی او کما فیصلہ چراشی دا غے پ بنیاد بعد دغه استادانو فیصلہ کوي
کیم گورنر ڈائریکٹ وی اغه ماور کل چٹ چرونه چ کیم د سفران منسٹر نری مارکس روڑی اغه ما پش انکلوڈ کل اغه ایس دا ڈائریکٹر تے ایس دا چ سر ڈیسیژن دی موترو کو گائیڈنس سر پہ جمع دی انشاءاللہ عمل کو چی دی مونا پا میرٹ شے غلطی نوشی دا حق سون دی چی دی پا شغول شے بقیدہ دی دا دا خمیش پا لوکل شے تصور کری
دا بکا خیل جانی خیل کابل خیل او مدا خیل کبیلو کمیونل استازان دا هموائی چی دوی دی پا خپل خورا شوال کے دا خپل حق نا نمحروم اوی زکا چی دا دوی پا وینا دی سراسیما کے کبیلوی تاسوب و دا مومی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
اور دن کو لسنی میں بجے شوئے دا نجیب عامر نبا لن خبرو نوارو
دا پاکستان پاوز دا شمالی وزیرستان پا دا تخیلو کی پا هوای بریدونو کی لپنزو سو نا دا زیادتو وستوالو دا وجلو دا اوی دا شپگو پا تنزایونو دا نخک کولو او دا وصلو مهماتو دا زیرمو دا تبا کولو ادا کوی خو طالبانو پا دیره سندی ویلی د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په سلطان کوټ سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 15 طالبان وژل شوي، دوه نور ځانونه لوزول او لس طالبان ژوندې د پولیسو لاسته ورغلي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي د هند او امریکې ترمنځ د وروستیو تړونونو او د دواړو هیوادونو د مشرانو د بیانونو کتنه کوي، ځکه چې د ده په وینا دا سیمه ییز او نړیوال اغیزې لري. نن په بلوچستان ایالت کې د بلدیاتی انتخاباتو دریم او وروستی پړاو ترسره کیږي چې په ترڅ کې به د کوټې ضلع لپاره خاروال او دغه مرستیال او په 22 نورو ضلعو کې چیرمین او مرستیال چیرمین ټاکل کیږي. افغانستان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو په اړه له اسلام آباد سره په سفارتي کچا په تماس کې دی، خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د دوی په خاوره کې یوازې غیر قانوني کډوال پوښتل کیږي. په کوسوو کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په خوډب کې اتیا کسان جوبل شوي چې 50 پکې پولیسوالا دي. پولیسو 1,50 نور کسان نیولې هم دي. خلک د وزیر اعظم نه د یو وزیر د لری کولو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د ټلیفون په لیکا د یوکران په تازه حالاتو خبرې وکړې. دواړو روسیا ګرم او بلل چې په ختیځ یوکران کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي، او ایران وایي د امریکا د لارې اسرائیلو ته اخطار ورکړی چې په شام کې د انقلابي ګارد د یو کمانډر جنرال محمد الله دادی په هوایي بمباری کې چې دوی یې تور په اسرائیلو پورې کوي پایلې به زر وویني.
نن خبرونه مو د نجیب عامر نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال سراج ظهیر نو اورو.
نن ایکسپریس ورس پانا خپل ادارې کې لیکي ترخګری اوس یو نړیوال شکل خپل کړی دی، او د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف بالکل صحیح ویلی دی چې د ترخګری د ختمون لپاره به د نړیوال مرستې ضرورت وي. ادارې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف خبره تاییدوي او وایي چې د نړۍ د بدلیدونکو حالاتو پر وړاندې کې نړیوالې ورورولۍ لا هم د دې خبرې ادراک پکار دی، او خصوصا امریکا، مغربي یورپ او اقوام متحده لا چې د ترخګری خلاف جنگ کې د پاکستان کردار تر ټولو اهم دی، او که امریکا او یورپ دا گنی چی ہند پدی معاملے کی غور کردار ادا کولی شی نو دا یو غیر حقیقی سوچ دی. یوازی پاکستان د منځنی ایشیا او افغانستان د معاملاتو په حق لا ډیر خپویږي. دریا اخر کی وای موجوده حالاتو کې پاکستان یو غورا پالیسی خپل کړی دا، نو دا شن باید چې پاکستان دغه سلسله جاری وساتي او د موجوده حالاتو پر وړاندې کې ژور ادراک ولري، او د ترخګری په مسله باندې هیڅ نرمۍ ښکارونه ونه کړي، او چې څنګه د ترخګری پر ضد جنگ پیل کړی دی پکار دی چې دغه سرته ورسوي. بل او د پیښور نخ پریدون کې مشر کړ سپانه خپل اداریه د باړی د متاثرینو په حواله لیکلی او وایي چې د گورنر لخوا د باړی د متاثرینو د واپسي اعلان خو د ستاینې وړ دی. خو هم په دغه ورځ چې د خیبر پختونخوا گورنر چې کله د باړی دوره وکړه په دغه وخت متاثرینو مظاهره او احتجاج وکړو او غوښتنه یې وکړه چې د ملکن او شمالي وزیرستان د متاثرینو پر رنګ دي دې ته هم امدادي پیکیج اعلان کړی شي. د ادارې په وینا چې قبایلي ولستل د خپل وطن د ناموس او امن لپاره قرباني ورکړې ده او د ژمي په دې سختو شپو کې دوی د خپل کوره د امن په خاطر بهر راوتلې دي. نو په کار دي چې حکومت زیات نه زیات د دې خلکو واوري او د دوی ستونزو ته خصوصي پاملرنه ورکړي. اداریا اخر کې لیکي حکومت لا د دوی د واپسي د غوره انتظاماتو سره سره هلته په خپلو علاقو کې د کاروبار او بیا وداني زمينه برابرول پکار دي چې دا رنګ دوی د واپسي باوجود د متاثرینو په ژوند تیرولو مجبور نه شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د بی بی سی پر پاڼه د پیښور پر خونځي د 13 دسمبر میاشتې د برید او دغه رقم بریدونو د لمنځه وړلو لپاره د حکومت لخوا د اعلان شوو اقداماتو په اړه لیکنه خپره شوې. بلخه د امریکایي فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې بیا د امریکا د ترهګرۍ ضد تګلارې جاج غسل شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لما هارون بچا اوري. د بی بی سی پر پاڼه خبر شوې لیکنه کې راغلي د تیر کال دسمبر پر 14 نیټه د پیښور پر خونځي د طالبانو برید نه یوازې د هیواد دننه بلکې د باندې هم خلک غمجن کړل. له دغه پیښې وروسته په ټول پاکستان کې سکولونه وتړل شول او چې کله د یوې میاشتې وقفې وروسته بیرته پرانستل شول نو د ماشومانو پلرونه د خپلو بچیانو سکولونو ته د لیږلو په معامله کې زړه نازړه ول. په لیکنه کې د پاکستاني چارواکو خبره راغستل شوې چې ویلي دي د هیواد په شمال غربي برخو کې چون ټوپک ګرځول د سیمې د خلکو یو فرهنګ دی، ځکه نو د سکولونو استادان یې کولی شي د خپل حفاظت لپاره له ځان سره وسله وساتي. خو یو شمېر خلک بیا د حکومت پر دې تګلاره نیوکې کوي او وایي چې په سکولونو کې د ټوپک کلچر مخته راوړل به د سختري ځای او افراطیت پر ضد جګړې سره هیڅ مرسته ونه کړي. لیکن وایي د پاکستان ډېری خلک پر دې اند دي چې د هیواد طاقتور پوځ باید د وسلوالو ډلو پر ضد هغه چې د پاکستان دننه بریدونه کوي او هغه هم چې په هند او افغانستان کې تروریستي حملې کوي یو شان عملیات وکړي. خو د لیکنې تر مخه د دې کار لپاره پاکستان باید د قومي امنیت په خپله تګلاره کې د پام وړ بدلون راولي. بلخوا د فورن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي د امریکا د بهرنۍ تګلارې د ننګونو په اړه د دغه هیواد د چارواکو او پالیسی جوړونکو فکرونه پر ځینو مفروضو ولاړ دي. لیکنه کاږي د امریکا د ترهګرۍ ضد د تیرو 14 کلونو په مبارزه کې د غټکې ډیره په څرګند توګه مخته راځي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې ترهګر د خپلو فعالیتونو تنظیمولو لپاره پټن ځایونو ته اړتیا لري. د امریکا خارجه وزارت په دې ویلو سره چې وسلوال په دغه پټن ځایونو کې خپل ملګري تربیه کوي او پلانونه ورته تنظیموي په افغانستان کې جګړه پیل کړه او د ډرون بریدونو خپل پروګرام یې پاکستان، یمن او سومالیا ته وغځاوه. لیکن زیاتوي دا مهال چې د وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا جګړه 14 کلن شوې د ترهګرو د پټن ځایونو د لمنځه وړلو پالیسۍ یې نړیوال محبوبیت له لاسه ورکړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو کوردی ملیشو د سوریه یا شام دولتي رسنیو او په برتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ټولو رپورټ ورکړی دی چې کوردی ملیشو د سوریه له کوبانی ښار څخه د اسلامي دولت وسلوال په شا کړی دی. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د اسلامي دولت له وسلوالو سره له 112 ورځو جګړې وروسته کوردی ملیشو د کوبانی ښار بیرته نیولی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له اجمل ان څخه اورو.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي کوردي ملیشیا د مهال پر ټول کوبانی واکمنی دی او له دې خار څخه د اسلامي دولت وسلوال په شا کړی. خو سره له دې هم زیاتوي چې کوردي ځواکونه لا هم د خار په ختیځو څنډو کې ځینې کورونه چاڼوي او ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد له منځه وړي. د امریکا مرکزی قومندانۍ بیا یو سپه احتیاط په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې دا مهال کوردي ځواکونه د کوبانی په سلو کې نوي برخه باندې کنټرول لري. د کوردي ځواکونو مرکزی قومندانۍ هم اعلان کړی چې کوبانی په بشپړ توګه د اسلامي دولت له وسلوالو پاک کړي. دوی په یوه خبر پاڼه کې ویلي په کوبانی کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې ماتې واځي په کوبانی پورې محدود نه ده، بلکې دا د خلکو د ارادې په وړاندې د دې ډلې رواني او روحي ماتې ده. په کوبانی کې د عدلي ادارې مشر حباس علي ازادي راډیو ته وویل دی وایي داعش په کوبانی کې واسي ویجاړي او د خپلو هغه وسلوالو مړي پرې خودل چې دلته وژل شوي. دوی کندوالي او لوټ شوي کورونه شاته پرېخي. پرون زما یو ملګری خپل کور ته ورغی چې د کور ټول وسایل سوځول شوي دي. د کوبانی په ختیځ کې چې د داعش د وسلوالو تر کنټرول لاندې و ټول کورونه په بشپړه توګه سوځول شوي. له سیر مکلي څخه چې نن له داعش ډلې آزاد شوي رپورټونه وایي دغلته د ډلې هر څه لوټ کړي او د کروندګرو ساده
وسایل هم لوټل. د آزاد سوریې پوز په نوم ډلې چې په کوبانی کې د کوردي ملیشو ملاتړ کوه هم په یوه ویډیو کې خپل بریالیتوب اعلان کړی. د کوبانی د بیرته نیولو له رپورټونو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې کوردي او کورد پلوه فعالان په دې جګړه کې د کوردي ملیشو نارینه او ښځینه سرتیري ستایي. په یو شمېر اکاونټونو کې ویل شوي دا چې په کوبانی کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد کوردي ښځینه جنګیالۍ جنګېدلې، نو دا ماتې د داعش لپاره تر ټولو بده ماتې ده. د سوریې دولتي رسنیو هم پرته له دې چې د کوردي ملیشو یادونه وکړي ویلي دي چې د کوبانی ښار د ځایي خلکو د مقاومت په نتیجه کې د داعش له لاسه وتلی دی. بل پلو د مراد طایف په نوم د اسلامي دولت د ډلې یو روسي ژبي ویاند بیا په ټولنیزو رسنیو کې هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندي کوبانی په بشپړ ډول د دې ډلې له لاسه وتلی. دا فیسبوک په یو پوسټ کې اتایوف ویلي د کوردی ملیشو لخوا د کوبانی د نیولو رپورټونه د معلوماتي جګړې یو برخه ده. نو موري د کوبانی خارته د اسلامي دولت د تازه دم ځواکونو در رسیدو او د خپل مرچلو د بیا ټینګولو ادعا کړي.
زما همکار اجمل اندو د امریکا او سینیټر وایي د او نه نور سینیټران د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر دې هیواد د نور بندیزونو لګولو لپاره د یوې مسودې جوړولو ملاتړ نه کوي. دغه موضوع تفصیل ملالای بشیر څخه.
ډیموکرات سناتور رابرټ مینندز چې د دې مسودې له جوړونکو څخه یو ګڼل کېږي، جمهور رئیس باراک اوباما ته یو لیک لیږلی چې پکې ویلي دي چې دی او نه نور ډیموکرات سناتوران به د مارچ تر پایه د دې مسودې ملاتړ نه کوي. ما او زما ډیری ډیموکرات همکارانو جمهور رئیس ته یو لیک لیږلی او پکې مو ورته ویلي چې موږ به په سنا کې د کرک مینندز په نامه مسودې ملاتړ د مارچ تر 23 یوازې پر دې شرط نه کوو کله ایران سره کومه سیاسی موافقه وسی. لکه څنګه چې موږ په دې لیک کې لیکلي دي، موږ هیله من یو چې د ډیپلوماسۍ له لارې به د ایران د اټومي وسلو جوړولو وړتیا ته د پای ټکی کېښول سي. مینندز زیاته کړه چې په دې لیک کې دا هم ویل شوی چې موږ شک لرو ایران به دې خبرې ته غاړه کېږدي چې له مخې د مارچ 23 دا ثابته سي چې د اټومي پروګرام څخه مقصد په بشپړه توګه سوله ایز دی. د امریکا حکومت په دې اړه ویلي چې له ایران سره دا موافقه امکان لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن پرون د سنا په غونډه کې ویل همدا لحظه چې موږ خبرې کوو د ایران او شپږ سترو هیوادونو ترمنځ مذاکرات روان دي. دا مذاکرات جدي او عملي دي او موږ په دې اړه پرمختګ کړی دي. موږ د هغو ځینو مسایلو په اړه چې موږ ترمنځ وو پرمختګ کړی دي. فاصله اوس هم سته، خو په ټوله کې موږ داسې احساس کوو چې موافقې ته د رسیدو لپاره اوس هم ښه فرصت لرو. دا لیک د اوباما لپاره د بریا په معنا دی، ځکه چې د ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو پر مهال د نوي بندیزونو لپاره به د هرې سویدی مخالفت کوي. د امریکا په سنا کې چې سل غړي لري، 45 چوکۍ د جمهور غشتونکو په لاس کې دي او هغه غواښ کړی دي چې د ایران پر وړاندې دا مسوده به نوي بندیزونه تصویب کړي.
ملالای بشیر و امریکایي ورسپانې کوارټز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هند سفر په اړه د پاکستان او چین په ورسپانو کې د لیکل شو مقالو غټه کې خبره کړې دي. اوباما د تیرې یک شنبه پر ورځ د هند په درې ورځني سفر تللی و. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
امریکای ورسپانه کوارټز د پاکستان او چین په ورسپانو کې د خبرو سو رپورټونو په سر کې وایي چې د ولسمشر باراک اوباما د درې ورځني سفر مقصد د هند او امریکا اړیکې نور هم پیاوړې کول دي. خو لیکنې په خبره د هند ګاونډي هیوادونه پاکستان او چین د اړیکو ته په ډېره ځیرتیا سره ګوري. کوارټز دې ته په پام سره د پاکستان او چین په ورسپانو کې د خبرو سو مقالو لنډیز چاپ کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د سفر په اړه د پاکستان د انګریزي ورسپانې د ادارې ځینې برخې رانقل کړی دی. د اوباما د هند سفر تر سرلیک لاندې ډان وایي چې هند په ناحقه د ترګری د مسلې په اړه پاکستان په نشه کوي. ډان تور لګوي چې د هند چارواکي او د دې هیواد تر یو حده ملت پاله میډیا به داسې ښکاری کوشش وکړي چې باراک اوباما او نورو چارواکو لخوا د پاکستان په اړه داسې خبرې راوباسي چې هغه د پاکستان د ساک خرابولو لپاره استعمال کړل سي. کوارټز د پاکستان د اکسپرس ټریبیون یو خبر راخستی چې وایي پاکستان تمه لري چې امریکا به له هندي چارواکو سره پر کنټرول پوله د سو سرغړونو خبره راپورته کړي. دا شان خبر زیاتوي چې پاکستانی چارواکي داخله هم کوي چې امریکایي مشر به هندي وزیر اعظم نریندر مودي وهڅوي چې له پاکستان سره ځنډول شوې خبرې بیرته پیل کړي. کوارټز د یوې بلې پاکستانی ورځپاڼې ډیلی ټایمز اداریه چې سرلیک دی د پاکستان، هند او امریکا مثلث یو برخه رانقل کړې ده. په دې اداریه کې ویل شوی چې د امریکا پالیسی دا ده چې له پاکستان او هند واړو سره دوستانه تعلقات جوړ کړي او د یو په قیمت بل هیواد له پامنه وغورځوي. نیوز انټرنیشنل بیا د پاکستان بل انګریزي ورسپانه ده. د اوباما د پرمختګ تر سرلیک لاندې په خپل ادارې کې وای د ولسمشر اوباما هند ته تلل او د پاکستان سفر نه کول د اسلام آباد یو علامتي شان سپکاوی دی. کوارتز ورسپانه د چین د دریو ورسپانو لیکل شوی مقالې هم را نقل کړي دي. لکه د چین ګلوبل ټایمز ورسپانه کې وینګ ډایو لیکي چې د امریکا په شمول غربي هیوادونه کوشش کوي چې د ایشیا دوه لوی ځواکمن ملکونه چین او هند دواړه پر شا وډبوي او شاباشای ورته وایي. د چین جن هوا ورسپانه د باراک اوباما درې ورځنی سفر تر عملی زیات سمبولې قبولي. د مقالې په خبره هند او امریکا په نړیواله آب و هوا، زراعتي لانجې او د نیوکلیر توانایي په اړه دومره ژورې مسلې لري چې د باراک اوباما او نریندر مودي درې ورځنی دوستي نسی ختمولای. دارنګ چاینا ډیلی لیکي چې د نریندر مودي له نړیوالو ځواکونو سره اړیکې ساتل د دې لپاره لږ ستونزمن او ګران کار دی.
عبدالحی کاکړ او اوریدونکو د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په ولیکنه کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول طالبانو د 13 دسمبر میاشتې د برید موضوع راغسل شوی او پکې راغلی لدغه پیښور ستاسو د هیواد د امنیتي دارو کارکونکو د افغان کډوالو پر کورونو او کاروبارونو چاپی وهي او غوي زوروي. تفصیل شاهین بنیری اورو.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د یو قام د کردار ټیک اندازه هغه وخت لګي کله چې د بحران سر مخ شي. په دې موجوده بحران کې کچري پاکستان او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا د چارواکو رویه ته وکتل شي نو داسې ښکاري چې دوی د افغان مهاجرینو په شکل کې د ټولنې کمزورې او د ټولنې ډیر ځپل شوي خلک زورول پیل کړی دي. په آرمی پبلک سکول د برید نو وروسته داسې راپورونه رامنځته شوي چې ورپکې د امنیتي ادارو په کارکوونکو د افغان مهاجرینو سره د بد سلوک تورونه لګول شوي دي. ورسپانه لیکي د مهاجرینو زورول وړاندې هم یو لویه ستونزه وه خو په نږدې سو ونو کې دا ډېر خراب حد ته رسېدلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پولیس د افغان مهاجرینو په کورونو او کاروبارونو په چاپو او د هغوی په زورولو تورن شوي دي. هغه افغان مهاجرین هم زورول کیږي کوم چې د مهاجرینو په حیث رجسټر شوي دي او د رجسټریشن ثبوتونه هم لري. مرکزی حکومت او د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر په یو غړ غونډه کې د افغان مهاجرینو کورونو ته د لیګلو نیټه د کال 2015 د دسمبر تر میاشتې غزولې ده. بیا هم د خیبر پښتونخوا حکومت د مهاجرینو افغانستان ته په زور د لیګلو لړۍ پیل کړې ده. ادارې لیکي د ټولنې ډېره د فکرمندې خبره ده چې پولیس د مهاجرینو د ماشومانو سره هم ښه سلوک نه کوي. خاص توګه په مدرسو کې زده کړې کوونکي ماشومان د پولیسو د زور زیاتی ښکار دي. ایکسپریس ټریبیون د ادارې په پای کې لیکي اوس وخت چې زموږ ټولنه د یو ښه کردار څرګندونه وکړي او دا غوښتنه وکړي چې د بحران دا شیبه موږ د نور زور زیاتی د قبلولو لور ته بونځي. مهاجرینو سره انصاف نه کول نه خو په بل کوم یو ځای کې چا سره د انصاف ضامن کیدی شي او نه د هغه زرګونو خلکو بدل اخستی شي څوک چې په دې جګړه کې وژل شوی دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
او سوریدونکو تاند هلی خبرونه درته اورو چې دیونه پروگرام تاسو لپاره زما همکاري انیسه اجمل جوړ کړی دی.
ستړي مشه په تاند هلی خبرونه کې درته زانی ساجمل هر کلی وایم. اوریدونکو په نننې خبرونه کې درته د پاکستان د کرکټ ټیم د لوبغاړي سلمی فیض، د ښکلا د جهانی ملکې او د هندي سینما ستوري آلیا بټ په اړه معلومات درکو. سلمی فیض چې لکرک سره تعلق لري او دا مهال په پیښور کې ژوند تیروي د پاکستان د کرکټ کامی ټیم لوبغاړي ده. هغه په صحافت او هیلث او فزیکل ایجوکیشن کې ماسترز هم کړی دی. سلمی فیض نه یوازې د پیښور په فرنټیر وومن یونیورسټي کې د یوې استادې یا د لیکچرار په توګه دنده ترسره کوي، بلکې په پیښور کې جنکو ته د کرکټ د لوبې روزنه هم ورکوي. سلمی فیض د سکول او کالج د وخت نه په مختلفو لوبو کې برخه اخیستې وه، خو د کرکټ باقاعده پیل یې په 2008 کال کې وکړ. سلمی فیض وایي د کرک د کوسو او د لوبو د وړو میدانونو نه واخلي تر هانګ کانګ پورې په اړه مکه هڅه کړي چې د پښتنو نوم اوچت کړي.
کمانډ پر اپورچونټی دا و چې کرکټ نه کما ګین کولو نو زموږ د لکه های لیول باندې نشم راتلی. نو چې زموږ ریزیډنس په پېښور کې نو ما د پېښور ریجن نه خپل کرکټ ابتدا کړو. 2006 کې ما کرکټ سٹارټ کړو اور سرا مطلب بیا کال کے دن مدن اللہ شکر دے ما تو پاکستان کیمپ نا کال را ہو جے کہ تو پاکستان سلیکشن دا پارا کیمپ راشا نو ان تنا لگا 2006 نا زما سلسلہ روانہ شو 2009 کے ما آسٹریلیا دا پارا لگا 60 جنا کے وی 60 کے دا بیسٹ 20 کے رانم بیا زما بیڈ لگ داو شو چی لگا دا سلیکشن نا دری وزی پہلا ما تا انجری شو از پا نی باندے او لگے گم پا بال باندے نا آئی کے سویلنگ شو نا غیر وزی زدہ ورکا فیسا جولا نشم کو بیا مزا ریزرف پلیئر کے رانم بیا انا پاس دا ٹی 20 کے کم وومن ورلڈ کپ او آگے دا پارا زبا بیسٹ 20 کے دیا رالم اور ریزرف پلیئر کے رالم بیا 2009 جو ما دا ہانگ کانگ ٹور کو پاکستان ٹیم چرا پھر ما جائن کی
سلما فیز یاتوی دا کرکٹ یوازنی خزینہ لوبغاړی دا چې سلور کالونو نه د زیاتې مودې لپاره د پیښور سیمې کپتانه پاتې شوې
زما خوش قسمتی به وای په دې معاملہ کې چې زما ابو والا د خیال اغه لکه سوچ ډیر وسیع نو ما په خپل رونو سره میټریک پورې په مارونو سره او ګلی کې یا په سکولونو کې بچت ته کرکټ نو ما والکانو سره کرکټ کو نو هغه سره زما لکه کرکټ گیم چې هغه د نورو دینه کو نه خو نو فرسٹ ٹائم بیا ما اسکول کے چونکہ کرکٹ ہونا ابھی ٹائم کے دا بیس بال اور ساؤنڈ بال اور فٹ بال دا گیم آغاز ما فٹنس آگے سے رکھے دو ما اسکول لیول مانے گی ان کو آل تن ایز اے بیسٹ ایتھلیٹ ہوں لکا دا 2003 نا 2006 پر اسکول لیول بیسٹ ایتھلیٹ ہوں بیا 2006 نا 2007 پر اسے کالج لیول مانے مسلسل پشاور یونیورسٹی بیسٹ ایتھلیٹ ہوں
سلما فیز د کرکټ پلار کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوه د کلی مشرانو وهلې ټکولې هم ده خو وایي چې د خپل شوق لوجي مجبوره وا او په لوب کولو کې ورتا پرته د سبدي خبرې صرف ورزش او خوشحالي ښکاری ده
لکه دا خبره به ماته زه چې بوډای شم کنه بیا به ماته یاد وي چې زه خپل ماما دې کړه تلم نو چې زما ابو طرف نه هیڅ پابندي نه وه په ما باندې رونو طرف نه نه شکرې خو ترونه اور آس پاس چې کم خلک وو هغوی به لکه پلار ته نه چې جینې ذات دا د دې کار نه دی ډېر باندې د کور کار زده کوه یا سلائی کړی دا خو چونکې زما خپل هم سوچ نه بیا ابو هم زه لکه نه یم پابنده کړې چرته زما ما بھی کرا کوئی اسلم نو ما التا کے کرکٹ میچ والا کانو اتن جو لسم کیو نو ما لکان سر کرکٹ میچ کو نو ان ز بیٹنگ دا والا نو جما سٹریٹ شاٹ والا مخامخ نہ بس ما مار روانو نو آغا سپیڑا کی ما تم کھول لیوا نو ما تریو کالو پر ما تے یاد انو بیا ما خپل دج جوڑ کو نا اس صبح عمدہ کرکٹ بزن مخ کی کنٹینیو کوم او دی کی بزن نو جوڑو مو چا چا لکہ پما اعتراض کی لیا گئی بزن لے بندوں گیا
سلما فیز دا محل په پیښور کې جنکو ته د لوبو پړه د روزنې ورکول لپاره یو اکیډمي هم جوړه کړې سلما فیز وایي د چې کله د کرکټ روزنه ترلاسه کوله نو هغه محل ورته ډېری مسئلې وي او اوس د کرکټ د یو تربیه ورکوونکي یا د کوچ په حیث هڅه کوي چې جنکو ته د لوبو پړه بنیادی او سما روزنه ورکړي
بالکل اس کو جو چونکہ ماسرا زما خوش قسمتی بھی نہیں کہ ماسرا پہ یونیورسٹی کے ہوں گراؤنڈ موجود دے اگر انڈور ہم دے اور کم باہر گیم نہ چیزی اگر دوارا زخم طرف نہ لگی آئے وہ ماسرا زما ٹیچر ادا مس رحم دی اغم ماسرا ہیلپ کی اور لکاغا دا پی سی بی ومن مین ریپرزینٹیٹیو نو آگا برا خبر اٹھی نو آگے پی سی بی طرف نہ منتلک دیر امداد ملا بھی یہ لکھ یاد آگے کی عمدہ پشاور ریجن کی کمی جنہ کئی بھی دا ٹولے شوئے لگا دا مشینیر ٹیم انڈر 19 دا دوارا جنہ کئی رازی دل دا کے ٹریننگ کئی اور دینا علاوہ دا فوٹبال اور دا جمناسٹک ہوں جنہ کئی رازی مونگ سر پریکٹس پہ یل تکے مونگ ارادہ دا چی مونگ با وزیر اعلیٰ صاحب سرم ملا رہی ہوں چی لگا جنہ کو دا پارا بیسٹ دا لا چی جنہ کو دا پارا ان جنہ کئی کوچس شی جنہ کئی ٹرینرانی شی مونگ جنہ کئی با لکه دا گیم سره سره فزیکل فټنس هم داغي ضروری دی نو لکه دا سړو او دا ښځو په جسامت کې هم فرق دی داغي په سټیمینا کې فرق دی نو لکه کم ٹریننگ کې سړی کې اخر دې نشي برداشت کولی نو یو سړی د ښځې په ٹریننگ باندې ما په خیال چې نه پوهېږي اراده خو مو دا ان شاء الله چې مخکې دوه درې میاشتو کې موږ سدا سي اکیډمي جوړ کړو چې هغه کې صرف یو کرکټ نه مونږه کم گیمس دي جنکو والی بال شو ایون چې دا ماشالله انیمیشن دې کې هم موږ جنہ کول تربیت ورکو.
سلمہ فیض وای د پختونخوا په جنکو کې د لوپو کول ډیر شوق دی، خو ورته یا خو د کورنۍ اجازه نه وي او یا ورته سہولتونه نه دي برابر.
ڈیر خیخی کھلاڑیاں موجودی چلا کما تا پا فون ماندی ہوئی چلا کا مونگ ماندی چی دا پلار اجازت ہی نو ضرور پابندی کبیا رو رو پلار مغتیب شیدہ پا گیرہ تر مسئلہ راشی تور مسئلہ راشی یا نیانی کشی نو دا مسئلی خود چلی گی چلا کا بزین خیب نزی دا سارو کار رنو کئی بکنہ تو دنکو کی ذکر چی یو وی چی کلا شوق کے پابندی راشی نو آشوق دیر زیاد شی یا بیا یو زد جو شی نو دس مسر ڈیری دس شاگرد چاہیے اس پورے لگا دن رکھ لیول ماندے کھیل کے لگا صرف کرکٹ میں کہیں نو رہوں فٹ بال یا کم سے کم کم تربیت میں اور کرے آگے کے اس پل نم پیدا کی اور اسٹل دا اجازت مسئلہ بھی نو آگے تو پارا دا کم چی لگا بی نہ پختانہ جی نہ زخ پلا زخ پلے شاگردان سرا ہو آگے تو رسول گارنٹی ہو تو مور پلار تھا لگا ان شاء اللہ دا سب اس قسم مسحب میں کوشش کروں چی ان سے حادثہ چې لکه د نورو جنکو ناری ورته بدن شي نو الله شکر دی اوسه پوهېده چې څه مسله نه ده راغلې خو غټه مسله مونږ ته اجازه دي نو هغه هم بس څه جرګو مرګو باندې مونږ څه مشرې ما سره چې کوم پلیئرس دي نورې هغې لاړې شو د ماشومانو مسلې مونږ کوشش کوو چې حل شي.
سلمہ فیض په ژورنالیزم کې د ماسترز کولو نه وروسته درې کاله د صحافت شعبې سره پاتې شوې، خو وایي چې اوس د لوبو روزنه ورکولو سره سره نشي کولی چې د صحافت په میدان کې مسکار وکړي. سلمہ فیض وایي تر 2003 کال نه واخلي تر 2010 کال پورې ورته د لوبو په میدان کې 200 زیات سندونه ترلاسه شوي دي.
ما پاکستان سپورٹس بورڈ طرف نما با اتلیٹکس کو لگا 2003 نما با ما اتلیٹکس اور فٹ بال اور دا گیند نما ما کو 2003 نا 19 سا 2010 پورے ما سرا تقریباً 200 نا زیاد سرٹیفیکیٹس سے آگے کے پاکستان سپورٹس بورڈ ہم دے نیشنل چیمپئن شپس ہم دی اور انٹرورسٹی انٹر کالجز اور کم سے کم دا ٹورنامنٹس وغیرہ کے دل دی ٹول کے اللہ شکر دی چل لگا ما پل کے کاغ ٹیم ورک بھی اور کزما خپل گیلا لو گئی انڈیویجول پرفارمنس یا گئی کہ ما فرسٹ پوزیشن آگے پورے ہو سکتے.
سلمہ فیض یادوی دا محل دا پاکستان پا کرکٹ ٹیم کے پکامی کچا یواسی درے پختنی جنکے دی، خودوی پخپل تربیتی مرکز کے لس جنکے دراتلون کی نستی مدیلا پارا تیارا بھی. سلمہ فیض یادوی چی پا پختنو جنکو کے دیر صلاحیتونا موجود دی، خوبائج چی آغا پا کار راوستل شی. اوسم دا خکلا دا جہانی ملک کے دا مقابلے پارا یو خبر.
So, take a deep breath, make a mental imprint, because this is a very special moment in your lives, okay? Now, if for any reason the new Miss Universe cannot fulfill her duties, the first runner-up will take over. And Miss Universe is...
د اتوار پرس د امریکا په میامی کې له کولمبیا سره تعلق لرونکي پاولینا ویګا ته د 2015 کال د خپل د جهانی ملکې تاج په سر کړل شو. پاولینا د 22 کالونو ده او په بزنس اډمنستریشن کې زده کړې کوي. د خپل د جهانی ملکې په مقابله کې د اتیا او زیات هیوادونو خزینه ماډلز برخه اخیستې وه. په دې مقابله کې د پاولینا پسې د لاس ویګاس سره تعلق لرونکي نیا سانچز راغلي. اوس پاخیره کې درته د فلمی نړۍ د هندي سینما د خزینه ستوري آلیا بټ پړه معلومات درکو.
چه نه صرف ایک پرابلم ہے یو
جو میرا پرابلم ہے نا تو اگر جاؤ.
ایکسکیوز می یو آر کٹنگ دی لائن
کٹنگ نہیں کرے گا تو جم سے کیا رہے.
آلیا بٹ د ہند ممبئی سره تعلق لري او په 1993 کال کې پیدا شوی. آلیا د ہدایتکار مکیش بٹ او د هنرمند سونی رازدان لور ده. هغه په لومړي ځل په سنگ ارش فلم کې کار کړي. د آلیا په مشهور فلمونو کې سټوډنټس آف دی ایئر، های وے، همتی شرما کی دلہنیا او ٹو سٹیٹس شامل دي. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو درته د پاکستان د کرکټ ټیم د لوبغاړي سلمی فیض د مرکې ترڅنګ د 2015 کال د ښکلا د جهاني ملکې د تاج پر سرولو او د هندي فلم ستوري آلیا بټ په اړه معلومات درکول. که د پروګرام په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.